قدرمنو او اوریدونکو السلام علیکم. اوس چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د جرمني د زرغون ګوند ځینو غړیو افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو له لیږلو سره مخالفت وکاوه. د جرمني دوچ ویلې رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د دغه ګوند غړي چې د جرمني د ائتلافي حکومت برخه دي، په یوه کمپاین کې افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو د استولو د سیاست له سختېدو سره مخالفت ښودلی دی. د راپور له مخې دغه کمپاین ته د چهارشنبې تر ماسپښین پورې د زرغون ګوند څخه باندې 1300 غړیو لاسلیکونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د سنبلې پر نهمه 28 افغان فراغوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل شوي وو افغانستان ته واستول. د جرمني په منهایم ښار کې د یوه افغان کډوال د چړې په ګزارونو د یوه جرمن پولیس له وژل کېدو وروسته په دغه هیواد کې د کډوالو ضد احساسات زیات شوي دي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 40,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې له دغه هیواده په خپله خوښه وځي. د دغه هیواد شي اړخي حکومت ویلي دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د چکلو او سزا له ډارې سویډن ته پناه وروړې ده. سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشرپالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په ټولنه کې د نویو ورغلیو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانو ملاتړ کوي پرون ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له 2018 کال څخه په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي، څه باندې 3,500,000 سویډني کرونه چې 40,000 امریکایي ډالره کیږي ورکوي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا په ځینو برخو کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر پورې وي. همدارس د سالنګونو په ګډون به د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه خاورې دوړې وي. ویل شوي چې په ځینو سیمو کې به د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 500 تر 80 کیلومترو پورې وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون پنجشنبه تایید کړ چې درې کارکونکي د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي دي. تر دې مخکې کیف د روسیې په یوه حمله کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د موټرو د وشتل کېدو اعلان کړی و. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشري مریانا سپولاریک په یو بیان کې د دې کمیټې پر پرسونل د حمله غندلې دي. هغه لیکلي دا د منلو نه ده چې د مرستو د ویش یوه ساحه په توغندو ویشتل کیږي. تر دې مخکې پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي و چې د سره صلیب پر موټرو د روسیې په حمله کې درې کسان وژل شوي دي. او په پولند کې چارواکي په روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو په وړاندې د مقابله لپاره ځانونه چمتو کوي. په گاونډي هیواد چک جمهوریت کې هم چارواکو د خراب هوا په وړاندې د مقابله لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پولند د هوا پیژندنې انسټیټیوټ د اټکل له مخې د سختو ورشتونو په نتیجه کې په دریو ولایتونو کې دریمه درجه خبرداری خپور شوی دی. په پلازمینه وارسا کې د دغه ښار شاروال یه چرک سوتریک د بحران له ډلې سره غونډه وکړه، ځکه چې په اوډیر سیند کې شاید اوبو اندازه د سیلونو تر اندازې لوړه شي. دو هغه جشتونه هم ځنډول شوي چې د اونۍ د پای لپاره پلان شوي و. د چک جمهوریت هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغه هیواد کې هم پرون پنجشنبه پر روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او احتمالي سیلونو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. زمو شخله ازادي راډیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د معلومو واستوالو د غور او دایکونډي ترمن سوار لستنه ملکیان وژلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت مرستیال وای د سوار لست لکه افغان جنو څوکي خالي دي. پخپل افغان جونیز دکون کی بیا وای
موږ د لیکانو غند هکلرو موږ کالی اسلامي دی جاب اسلامي دی موږ خپل مکتبونه به تر خلاص کی
په ایران کې پر افغان کډوالو یو لړ نوی بندیزونه لګول شوی په ختیځ ولایتونو کې یو شمېر خلک پر ټاپی نه لیکي د کار پیلېدو ته خوشاله دي
په اوس وخت کې چې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ دی اکثره ځوانان بیکار دي نو د دوی لپاره دا یو ښه فرصت دی
طالبانو د کابل په هوټلونو کې پر وارداتي میوو بندیز لګولې ځینې سوداګر او خلک د دې پریکړې هرکلی کوي
چې د میوو سیزن او زموږ خپل میوې موجودې خارجي میوو ته ضرورت نه پیدا کیږي
د پکتیا په ځاځي اریوب کې یو بهر میشتي افغان روغتون جوړ کړی
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دایکنډي ولایت سیمه ایزو سرچینو ویلې د دایکنډي غور پر لاره د ناپیژاندو واستوالو په برید کې لشتر لژد څوارلس ملکیان وژل شوي دي په دې برید کې چې پرون ماسپښین وشو یو شمېر نور ټپیان دي د موضوع جزئیات واورئ
په دایکنډي کې سیمه ایزې سرچینې وای ناپیژاندو واستوالو د دایکنډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ورباندې وکړې د دایکنډي ولایت د سنگو تخت بندر ولسوالۍ د قریودال کلی یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار ته پر لاره و چې د کربلا زیارت کوونکو ته هرکلی ووایي
د دوی خپلوان او قومونه کربلا ته تللي وو او له هغه ځایه فیروزکو ته راستانه سوي وو دا خلک د دوی لیدو ته روان وو څلور کسان ورته کمی نیولې وو پر دوی ډزې وکړې څوار لستانه وژل سوي چې ټول ځوان هلکان دي او پنځه تنه نور ټپیان سوي دي
د دې پوینا ټول قربانیان د قریودال کلی اوسیدونکي دي په همدې حال کې د دایکنډي د ولایتي شورا پخوانی غړي هادي رحیمی زاده ازادي راډیو ته ویلي چې دا ډیره زړه بوجنون کې پیښه ده
تر
دې دامه موږ ته د ځایي خلکو د راکړل سوو باوري راپورونو له مخې له بده مرغه څوارلس تنه شهیدان سوي او څلور نور ټپیان دي چې د دوو ټپیانو حالت نازک دی له بده مرغه تر دې وړاندې هم دا ډول وحشتناکې پیښې سوي دي
د پنځم په مبشین د دې وسلوالي حمله مسؤلیت کومي ډلې یا شخص نه دی منلې د دایکنډي سیمایزو طالبانو هم د دې راپور تر جوړېدو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلې په غور کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم پیښه تاییدوي خو هغه وایي چې دغه ډزې د غور ولایت په مربوطاتو کې نه دي سوي په افغانستان کې وخت نا وخت په هغو حملو کې چې شیا وګړي په نشه کیږي د داعش د خراسان ولایت څنګه داخله ګڼل کیږي
د ورستیو راپورونو لمخې داعش ډلې د دې بریټ مسؤلیت منلې ده
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com پی ازادي رادیو موندلې شي ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت مرسیال وایي دا مهال د افغانستان په درسي ټولګیو کې د یو میلیون او څلور لک نجونو څوکۍ تشېدي هغه پرون پنځشنبه په یو ویډیوي پیغام کې چې د سفارت پر اکسپان خبر شوی ویلي چې امریکا به د نجونو پر مخ د شونځیو د دروازو د بیا پرانستلو لپاره له عدالت غوښتنې لاسوانه خلی طالبانو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان دول کې له بیا ټینګولو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منع کړې دي د دې موضوع تفصیل واورئ
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د شونځیو او پوهنتونونو د تړلو په اړه د اندېښنو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړی ډیپلومات وایي د افغانستان په درسي ټولګیو کې د 1.4 میلیونه نجونو څوکۍ تشې دي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون د پنځمې پر ورځ د سفارت پر اکسپانه یا پخوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هیواد یې د ټولو لپاره د یو روا حق په توګه د زده کړو ملاتړ کوي
متحده ایالاتونه د ټولو افغان میندو او پلرونو ترڅنګ ولاړ دي چې د خپل اولادونو او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره د زده کړې حیاتي اړتیا درکوي. موږ به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو ملاتړ لاس وانخلو.
د څوارلسم لمریز کال په دوبی کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او عالي لیسې وتړلې او په څوارلسم لومړي لمریز کال کې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. په افغانستان کې د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره له کورنیو او بهرنیو غوښتنو سره سره طالبانو تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. په افغانستان کې هغه نجونې چې له زده کړو راګرځول سوي وایي چې له زده کړو محرومیت پر دوی منفي اغیز کړی دی.
دیوانم مدینه ده د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. له طالبانو څخه دا غواړم زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالی اسلامي دی، حجاب هم اسلامي دی. موږ پیښ له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړي.
د وژې اسمبلی پر 15مه د افغانستان په تودو سیمو کې نوې ښوونیز کال پرته له دې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه ورکړل سي پایل سوچي. یوازې هلکانو ته د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیستې وي. یونسکو د سپتمبر میاشتې د اتمی یا د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق بللی وو او زیاته کړې وه چې سواد له نورو بشري حقونو، لویو ازادیو او نړیوال تابعیت څخه د ګټې اخیستنې دروازې پرانیزي. سږکال یو بیا د ورځ داسې مهال راغله چې په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي پرته له دې چې مخکې کومه خبرتیا ترلاسه کړي سیم کارتونه او بانکي حسابونه د دغه هیواد د دولت لخوا تړل شوي دي. دوی زیاتوي چې له دې عمله ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخامخ دي. ځینې ادعا کوي چې سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو ترلاسه کړي وو. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه تړلې دي. یو شمېر افغان کډواله دا کوي سیم کارتونه او بانکي حسابونه یې د اوسېدو په قانوني اسنادو اخیستي وو، خو بیا هم پرته له دې چې له مخکې کوم خبر ورکړل شي ورتړلې دي. یو له دوی څخه سیده ده چې وایي د ایران حکومت د دې اقدام له امله د ژوند ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ شوي دي.
زموږ د کورنۍ د څو غړو سیم کارتونه په دې پلمه تړل شوي چې څښتن یې له هېواده وتلی. په داسې حال کې چې موږ اوس هم په ایران کې یو، خو سیم کارتونه مو بند شوي دي. هم مو سیم کارتونه بند شوي او هم مو بانکي حسابونه.
اغلی سیده وایي د بانکي کارتونو په درلودو سره دوی کولی شول چې په بیلابیلو برخو کې تخفیف ترلاسه کړي، چې په خبره یې اوس له دې امتیاز نه دي برخمن. په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته شکایت لري.
سیم کارت مې یوه میاشت فعال او بیا بند شو. دې لپاره چې اړتیا وه دفتر ته مو مراجعه وکړه او مو ویل چې سیم کارت بند شوی. هغوی وویل دا زموږ په لاس کې نه دی، تاسو باید شبکې ته ولاړ شئ او د افغانانو سیم کارت د دولت لخوا تړل شوی. فقط همدومره یې وویل، نورې څه ونه ویل.
په ایران کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا هم د دې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل.
ما پخپل ویلو دل زما د ملګرو موبایلونو کار نه کوي. اوس هم زه ورسره په تماس نه یم. موبایلونو یې بندې دا چې سیم کارت نه لري، باید د خپل کار خښتن یا او بل د ایرانی پنوم کې سیم کارت واخلې چې بند نشي. ان هغه کسان چې په پاسپورت راغلي سیم کارتونو بند شوي.
د ستونزې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې داسې مهال دی چې په دې وروستیو کې د هیواد پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. په لویو ښارونو کې د هغوی پر کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګولي دي او د ایسترو له ګواښ سره هم مخ دي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان د وږې په 20مه نیټه یو ایراني رسنۍ سره په مرکه کې وویل هغه 2 میلیون افغانان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2025 کال د مارچ د میاشتې تر پایه به وایستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 3 کلونو کې د بیکاري، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا په اوس وخت کې شاوخوا 4.5 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایراني چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمېر له دې زیات ښيي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د ټاپي پروژې د کار پر بیا پیلېدو خوشحالي څرګندوي او وایي له دې سره به افغانستان پرمختګ وکوي، بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا شي او د هیواد له اقتصادي، سیاسي او امنیتي ثبات سره به مرسته وکړي. د ټاپي د ګازو پایپلاین له ترکمنستان څخه تر هندوستان پورې غځیږي او له ترانزیت څخه افغانستان د کال 450 میلیون ډالر حق العبور ترلاسه کوي. همدارز ګونو کسانو ته د کار فرصتونه برابرې شي. تفصیل په دې راپور کې
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو به له کلونو انتظار وروسته د ټاپي په ملي او ګټوره پروژه کار پیل کول د هیواد راتلونکو ته ډیر خوشاله کړی دی. په وینا دې سره به افغانستان د پرمختګ، آبادۍ او د نورو سره د سیل کېدو پر لور ګړندي ګامونه واخلي. سهیل او عبدالرحمن نور:
په اوس وخت کې چې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ دی، اکثره ځوانان بیکاره دي، نو د دوی لپاره دا یو ښه فرصت دی. تقریبا د 1.5 پورې خلک به په دې کې مصروف وي. دا یوه فقر او د غربت د لمنځه وړلو لپاره یوه ښه وسیله به جوړېدلی شي. خپله د یو اقتصاد په پرمختګ کې دا یو غټ اقدام او غټ رول لوبولی شي. د صنعت په برخه کې دغه ډیر پرمختګ دی. په صنعت لپاره به دغه سون مواد برابروي.
د خوښۍ ځای دی چې په افغانستان کې د ټاپي ستره پروژه بیا پیل شوه، او د دې ترڅنګ د نورې پروژې چې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو پراختیا او د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو چارې هم دي. دا د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره یو غوره او ښه ګام بولم. د دې پروژې څخه به هر کال تر 400 میلیونه ډالر افغانستان ته د ترانزیت په توګه ورکول کېږي، او هغه افغانان چې د کار لپاره نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول په خطرناکو لارو ځي، هغوی ته به هم په داخل د افغانستان کې د کار زمینه برابره شي.
د کونړ اوسیدونکي او فرهنګي شخصیت ډاکټر نظام الدین مالیار ازادي راډیو ته وویل د ټاپي او نورو پیل شوو پروژو سره به افغانستان په اقتصادي، سیاسي او امنیتي لحاظ ثبات پیدا کړي.
د سیمه د هیوادونو سره به سیاسي اړیکې غښتلي شي. د انرژي په برخه کې به پرتی ستونزې راکمې شي. سیاسي او اقتصادي ثبات کې به ډېر مرسته وکړي. د پانګونې لپاره به زمینه برابره شي او خلک به باوري کړي چې پانګونه وکړي، او په عمومي توګه به د هیواد په سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت مثبت اغېز وکړي. په عموم کې د افغانانو لپاره د دې پروژې پیل ډېر هیله بښونکې او د افغانانو دردونو د مداوا په توګه یادولی شو.
د یادو ولایتونو اوسیدونکو وایي کله وي خواده دغه پروژې سره افغانستان په اقتصادي لحاظ پرمختګ کوي، د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د یو نخلوونکي پل په حیث رول لوبوي، نو له بل پلوه به هغه ګوندین چې د افغانستان په ورانه یو دلته په جګړو کې خپل ګټې لیدلې، لدی وروسته به اړوي چې هغه جنگي پالیسي بدل کړي. گوهر رحمان صافی:
د ټاپي پروژې سره کېدل شي د افغانستان د همسایه کم هیوادونه چې دي دوی سره روابط لا هم ښه کېدل شي. د خپلو ګټو په خاطر باندې هم کولای شي چې گاونډیان یو خپل رویشلو کې تغییر راولي. د افغانستان په اوسني سیاست چې کوم پر مخ دوی کوغه منفي سیاست وي، ښه سیاست نه وي د افغانستان په اړه باندې، خو کېدل شي د ټاپي سره سیاستونه هم تغییر ومومي. همسایگان به ضرور خپل ګټې ته ګوري، نو تمرکز به په ښه سیاست باندې کوي.
ټاپي ګازو پایپلاین 1300 کیلومتر اوږدواله لري چې د ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته لیږدول کیږي. د نورو ګټو سربیره به افغانستان په کال کې د دغه پایپلاین د ترانزیت څخه 450 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اسرائیل به فشار ته دوام ورکړي چې په غزه تړنګ کې پر بشري ساحو د حملو نه کولو لپاره لا نور اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې چې د چهارشنبې په ورځ د یوه ښوونځي پر انګړ چې بې کوره شویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، د اسرائیل په حمله کې 14 کسان ووژل شول. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون پنځشنبه ویلي چې پر اسرائیل د دې لپاره فشار ته دوام ورکوي چې د غزې تړانګې پر بشري ساحو له حملو ډډه وکړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د چهارشنبې په ورځ د غزې د یوه ښوونځي په انګړ چې بې کوره سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه په یوه حمله کې 14 کسان ووژل سول. په وژل سوو کې شپږ تنه د ملګرو ملتونو کارکوونکي وو چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو او هیوادونو دا حمله وغندله. په همدې حال کې ترکیې هم اعلان کړی چې د یوه ترکیې الاصل امریکایي فعال د وژنې په باب یې خپلې څېړنې پیل کړي دي. دغه کستیره اونۍ پیژغل سوي لویدیځه غاړه کې د میشت ځایونو د جوړولو خلاف اعتراض کې برخه اخیستې وه چې د اسرایلي ځواکونو په ډزو ووژل سو. په همدې حال کې د سوریې یوې دولت پلوه رسنۍ او د اپوزیسیون د جګړې څارونکي ډلې ویلي اسرایل پرون پنجشنبه د سوریې په جنوب کې پر یوه موټر حمله وکړه او دوه کسان یې ووژل. تیره چهارشنبه د ملګرو ملتونو پر یوه اړوند ښوونځي په حمله کې داسې مهال خلکو ته مرجوبله واوښته چې د غزې د محلي رسنیو په حواله په هماغه ورځ په ټوله غزه کې د اسرایل په هوایي حملو کې لږ تر لږه 14 تنه فلسطینیان ووژل سول چې 19 یې ښځې او ماشومان وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې څه باندې 140,000 فلسطینیان وژل سوي. خدای نه دی ویلي چې په دې شمېر کې څو تنه ملکیان او څو یې جګړه مار وو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې په جګړه کې چې بله میاشتې کال پوره کېږي د غزې د قلمرو چې د وګړو شمېر یې 2,000,000 او 3,00,000 ته رسېږي 90% یې څو وارې له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي او دا قلمرو سخت ویجاړ سوی دی. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې د حماس ډلې په رهبرۍ وسلوالو د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ګومان کېږي چې لا به هم 100 کسان له حماس ډلې سره یرغمل وي او ویل سوي چې د دې شمېر 1/3 برخه به د یرغمل پر مهال مړه سوي وي.
د طالبانو حکومت د کابل په هوټلونو کې په هر راز بهرنیو میوو بندیز لګولی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي ویلي دا اقدام له افغاني محصولاتو د ډیرې استفادې او ملاتړ لپاره شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هوټل لرونکي وایي چې د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې په خپلو هوټلونو کې تازه افغاني میوې خلکو ته وړاندې کړي. یو شمېر بڼوال هم په دې پریکړه خوشي څرګندوي او وایي چې له دې سره به د دوی د میوو پلور زیات شي. تفصیل د ابد سپوږمۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګرو او بڼوالو له شکایتونو وروسته چې په هیواد کې دننه او بهر یې خپل کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې لري، په هغه تصویري راپور کې چې تازه د کابل ښاروالۍ په ایکس پاڼه خپور شوی، د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم د ریاست مرستیال عصمت الله انصار وایي چې دوی په هوټلونو کې د هر ډول بهرنۍ میوو په استفاده کولو بندیز لګولی او له دې بهیر به څارنه کوي. اسمت الله انصار زیاتوي چې له سرغړونکو سره به د سرغړونې په صورت کې قانوني چلند وشي.
د اسلامي امارات د رهبري پریکړه په اساس باندې د ودونو د هوټلو کې به من بعد وطني تازه میوه استفاده کیږي. د هماغه په اساس باندې موږ نن شپه راووتو همکاري د رئیس صاحب د اتحادیې نو هوټلونه وکړه.
خو هوټل لرونکي وایي د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې خپل محصولات وکاروي. په ننګرهار کې د سپوږمۍ هوټل مالک وایي چې دا پریکړه د دوی پر کار مثبت اغیز لري.
الحمدلله موږ خپل د څومره افغانان چې د تقاضای د افغانستان د میوې نه ده چې زیات خلک زیاتره خر کې انګور خوخی مڼې خوخی خربوزه خوخی نو الحمدلله اوس موږ په میوه کې په دې وخت خو بیخي پریمانی ده. نورم ان شاء الله چې موږ داسې کامیاب ته د افغانستان د میوې نه نیو او ټول هم دغه د افغانستان میوه خوخی نو موږ د خارجي میوې نه دونه زیات دغه نه لرو چې د خارج میوه څوک موږ تقاضا وکړي او غواړي نو موږ په دې باندې فخر کوو. د افغانستان خسته میوه د ټول افغانانو خوري.
دا پریکړه په داسې حال کې ده چې د افغانستان بڼوال او بزګرانو په په وار وار لازادۍ رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې دننه او بهر خپلو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې شکایت کړی دی. دوی ویلي د خپلو کرنیزو محصولاتو د خوسا کېدو له ویرې آن اړ کېږي چې خپل محصولات په تاوان وپلوري. د بغلان ولایت یو بڼوال عبدالواسع زدران چې د مڼو او الوچو باغونه لري له تازه پریکړې خوښ دی، خو وایي هیله لري چې د دوی میوې په لوړه بیه ورنه واخیستل شي چې تاوان نه ګټه وکړي.
مونږ د دغه اعلامې نه ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې او دا کار هم ډېر ګټور دی. وخت به زمونږ میوې په بازارونو کې ورستی کېده، په لوړ قیمت به نه خرڅېدلې او کوم دهقانانو به چې خپلو د میوو لپاره څومره زیار ویستلی وو هغوی به ډېر ناهیلي وو.
اوس پوښتنه دا ده چې په دې سره به له بهر نه د تازه میوو په واردولو هم بندیز ولګیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي په دې برخه کې به هیڅ بندیز نه وي او په رسمي ځایونو او دولتي دفاترو کې له افغاني کرنیزو محصولاتو د حتمي استفادې څخه هرکلی کوي.
او په هوټلو کې چې تقریبا خصوصا یو تعداد هوټلې دولتي دي او اکثر خصوصي دي، هغوی ته هم سپارښتنه دا ده چې د داخلي میوو نه استفاده وشي، چې د میوو سیزنی او زمونږ خپل میوه موجوده خارجي میوه ته ضرورت نه پیدا کیږي. البته دا به د معنی نه ده چې د خارجي میوه تجارت دې بند شي، نه، تجارت آزاد دی او په مارکیټ
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا وکمنې دو مخ کې د افغانستان میوې او سبزي په ټوله کې کرنیزه تازه او وچ محصولات بیلابیلو هیوادونو ته د ځمکې او هم هوایی دهلیزونو له لارې انتقالېدل، خو په وروستیو دریو کلونو کې هوایی صادرات ډېر کم شوي او د ځمکې له لارې هم صادرات وخت په وخت له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان ډېره برخه تازه میوه پاکستان او د دغه هیواد له لوري نورو هیوادونو ته صادرېږي، خو افغان سوداګر ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان د تازه میوو په موسم کې په بیلابیلو پلمو د دغو صادراتو مخه نیسي. بار وړونکو موټر چلوونکو سره د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون د افغانستان پر تازه میوو او سبزیو د پاکستان حکومت لخوا د طرفو لوړول، له تورخم دروازې هاغاړه د سیمه ییزو خلکو لخوا د لارې بندول، په دې وروستیو کې پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو تازه محصولاتو د صادرولو په وړاندې جدي ستونزې وې. افغان سوداګر ادعا کوي چې له دې عمله دوی ته په میلیونونه ډالره زیان رسېدلی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې یو بهر میشتي افغان پانګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم دوه بستري روغتون جوړ کړی چې د سپتمبر په لسمه پرانیستل شو. مسؤولو چارواکو وویل په دې روغتون ټول ټال ولکه $10,000 لګ شوی او هدف د مور او ماشوم د مړینې د اندازې ټیټول دي. افغانستان تر اوسه هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینو اندازه خورا لوړه ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب د لرې پرتې سرحدي ولسوالۍ د سرګل کلی په سیمه کې د یو بهر میشتي افغان لخوا د ولکه او یازر امریکایي ډالر په لګښت یو 22 بستري زیږنتون جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې روغتیایي بنسټ د جوړونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانۍ مجهز جوړې شوې، بلکې دا روغتون په اوسمهال پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال شوی او تر شپږو کلونو به یې ټول صحي خدمتونه هم وړیا وي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال راډیو ته وهل
سم د لاس اوس خو د مور او ماشوم د دینه پس به جرایی او اکسیرم پکشته او لابراتوار د ترڅنګ ورورو د دی وخت سره چې څومره ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغم څنګه ورکی زیاتیږي.
د سیموال په وینا په زازیاریوب کې چې لدې مخکې ځانګړی زیګنتون نه وو، نو د نیمګړو روغتیایي خدمتونو او نور ستونزو له کبله پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ وو. د زازیاری بوسیدون که نوید عزیز وایی
زازیا ولسوالی که دمور و مشوم زیگون دمار که چه دیر الوڑا و دا ورطا دیر شد ضرورت و خوش بختانه چه دا غده یو اصری روختون جور شد شوختون یکین انجور شد دیر پاسلی و عمران و سهل و سرا دالتا دی طبابت پا برخه که باید اصری تیبی و سهل و تاقه وشی پاملاده نوشی و سهل ورکلش
دا پکتیا دا زازیاری بوسیدون که کلیوی خواد یاد روختون جور ولو تا دا مهم پرمختک پنه زرگوری ترسنگی لمسئولین و غالی که مجرب طبی پرسنل ده هم پکی او گمارل چی د زازیاری بیاو بلوسیدون که محمد قاسم سالک ویل
بالخصوص ده صحت وزارت پا کارمندان و مسئولین و بانده ده اریو بلوسون اغاق کهو که ازمون کلینیکونو که چه ده تمر اسباب و ده صحت پا بخش که ضرورت تا که آغا دکتران ده و بالخصوص که دکتران ده زگندون ده پارا ده میان ده و ده ماشمان ده پارا سهولتون موجود شی
کچه هم پو اس وقتی به ده حبیب الرحمن روختون و زیگنتون ده فعالیتون رو در تمرکز ده مور و ماشوم لپاره روختیایی خدمتون رو توی خوزایی خلق پنور برخو که هم روختیایی خدمتون رو واری
لده سر ده خبرونی نمائی برخی تو رسید و دا هم ده ده سات لند خبرونه د جرمنی د زرغون ګوند ځینو غړیو افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو له لیږلو سره مخالفت وکاوه. د جرمنی دوچ ویلې رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د دغه ګوند غړي چې د جرمنی د ائتلافي حکومت برخه دي په یوه کمپاین کې افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو د استولو د سیاست له سختېدو سره مخالفت ښودلی دی. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې څلور دېرش زره امریکایي ډالره ورکول کېږي چې د دغه هېواده په خپله خوښه وسي. د دغه هېواد شي اړخي حکومت ویلي دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د جګړو او سزا له ډاره یې سویډن ته پناه وروړې ده. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د تیز باران، تالندي او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا په ځینو برخو کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی مترو پورې وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون پنجشنبه تایید کړ چې درې کارکوونکي د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي دي. تر دې مخکې کیف د روسیې په یوه حمله کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د موټرو د بیشتل کېدو اعلان کړی و. او په پولند کې چارواکي په راروانو ورځو کې د سختو ورښتونو او سیلونو په وړاندې د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کوي. په ګاونډي هېواد چک جمهوریت کې هم چارواکو د خرابې هوا په وړاندې د مقابلې لپاره چمتووالی پیل کړی دی.
اساسي او بشري حقوق قدرمنه دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ټولو وګړو لپاره د اعتراض او لاریون کولو په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبریال صفت الله زاهدی. زاهد صاحب، چون خبرونه مو د لاریون او اعتراض د حق په اړه ده، څه به په پیل کې په خپل د همدې اعتراض او مظاهره یا لاریون په اړه خبرې وکړو؟
لاریونونه یا اعتراض دا یو مدني حق دی. انسان هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي، په هر ټولنه کې وي، هغه حق لري چې د یو څه په اړه باندې خپل نظر شریک کړي، مبارزه وکړي، اعتراض وکړي، یو لاریون جمع کړي. خولې د قانون په چوکاټ کې هغوی ته اجازه ورکول کېږي. دوی باید خپل یو مدني حق چې لاریون دی هغه باید ترلاسه کړي. تر دغه وخته پورې یو لاریون لرو یا مدني اعتراض لرو او خپل دغه لاریون ته ادامه ورکړو، وروسته باید هغوی ته اجازه ورکړل شي تر څو پورې دوی خپل دغه مدني حق چې دی هغه ترلاسه کړي. متاسفانه په ځینو هیوادونو کې دغه حقونه ځینې اخیستل چې هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو پورې دوی خپل لاریونونه وکړي. خولې ډېری وختونه په ځینو ځایونو کې اوس پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې خپل غږ پورته کوي، د رسنیو له لارې لیکنې کوي، خپروي، یا هم ګڼې نورې لارې دي. مثلا ځینې خلک بینرونه چاپوي او هغه ځوړند کوي، ان ځینې باندی کوچنی سټیکرونه چاپوي او د خلکو پر کورونو دروازو دیوالونو د نورو داسې امزایونو باندې شلوي چې خلکو ورته پام سي تر سو پری هغه موضوع چې دغه ګرم سي او لدې څخه ورسته استفاده کوي. نن سبا دغه لریونونه یا دغه مدني اعتراضونه چې دی په بیلابیلو بڼو باندې تر سره کیږي.
تاسو خو خبرو ته اشاره وکړه هغه د اعتراض کول لاریون کول د هر وګړي که په هر هیواد کې حق دی دای د حساسي حقونو کې راځي او دوی ته باید اجازه ورکول شي. راځو افغانستان ته په اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو حاکم نظام نه غواړي غږ پورته شي، دغه قانون چې هلته راغلی چې خلک باید دومره ساعت وړاندې حاکم نظام ته دولت ته خبر ورکړي بیا لاریون وکړي، مګر د طالبانو نظام خو خلک غږ پورته کولو ته نه پرېږدي، کلکه دوی اجازه هم د لاریون غواړي. دغلته څومره د خلکو اساسي حق بشري حق تر پښو لاندې دی؟
زه فکر کوم چې لاریونونه ټول هغه کسان چې خپل د مدني حق د غوښتلو لپاره هر آواز او په هر لاره چې پورته کوي هغوی ته باید اجازه ورکړل سي، او د هغې نه ورکړې اجازه پر دې باندې دلالت کوي چې له دوی څخه دغه مدني حقونه اخیستل کیږي. هر هغه څوک چې وي، هغه که په تیر حکومت و که اوسنی حکومت د طالبانو دی، هغوی باید په دې اړه باندې ډېر فکر وکړي، خلکو ته باید اجازه ورکړي تر څو پرې خپل غږ پورته کړي. ولې مدني حقونه په اسلام کې شته؟ که موږ او تاسې د حضرت محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم د پیغمبر دورې ته وګورو چې کله هغه پیغمبر و، په هغه دوره کې خلکو خپل حق غوښتی او هغه ته به ویل چې یا رسول الله که دا کار داسې وسي نو څنګه دی؟ هغه به هر صحابي چې بو هغه به ورته ویل چې صحیح خبره ده، دا ښه خبره ده، خو په دې باندې باید اجماع وسي. او بیا به وروسته هغه کسان راوغوښتله او له ټولو سره به مشوره وکړله، چې کله به هغه کیسو الله جل جلاله به ده ته وحي وکړلې او ویل چې دا ښه خبره ده، دا ځینې کارونه داسې باید وسي، دا باید منع سي او دا باید وسي. نو هماغه وخت کې اسلام ټولو انسانانو ته حق ورکړی او چې تر څو پورې سړی د خپلې مدني ازادۍ لپاره چغه پورته کړي او شغ وکړي، او د دې حق هیڅوک نشي اخیستلی. او دا کار که څوک کوي، زه فکر کوم چې دا اصلا د خلکو یو ډول ګروګان رانیول دی او دا به ښه موضوع نه وي.
ډیری ځلې لیدل شوي دي هغه کسان چې دوی راځي لاریون کوي، اعتراض کوي او څه غواړي غږ پورته کوي، دوی وهل کیږي، بندي کیږي. په دې باندې خبر راته وکړي دغلته له دوی سره څومره زور زیاتی روان دی؟
په مدني حقونو د دغه سي اخیستلو پر مهال باندې کله ناکله واقعاً تاوتریخوالی رامنځته کیږي، او ان ځینې کسان یا لاریونوال چې دي هغوی بندي کیږي. نو د هغوی د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی باید د هغوی غږ واوري. خو مخکې چې ما وویله ټول لاریون کوونکي کسان باید 24 ساعته او ان ځینې تر 2 ساعتونو پورې له مخه خپل دولتي چارواکي خبر کړي، او هغوی باید دوی ته ووایي چې همدغه ځای کې موږ دغسې لاریون کوو. خو د لاریون تنظیم کوونکي مکلف دي چې د دغسې کړنو مخه ونیسي تر څو پورې په لاریون کې ګڼې ستونزې رامنځته نه شي. که چیرې یو څوک قصدن د عمل ترسره کوي، دا د بشري حقونو نقص دی او د دې کار مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې په هر اداره کې دغه کسان باید ونیول سي او هغوی ته سزا ورکړل سي.
څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې اعتراض لاریون دومره ورسره خشونت کیږي او تاوتریخوالی ورسره کیږي؟ نه پرېږدي چې خلک مظاهره وکړه، نه پرېږدي چې خلک په یو موضوع کې اعتراض وکړه، دوی ولې دا کار کوي؟
عموما که موږ او تاسې افغانستان ته سر وښکاره کړو، افغانستان کې که چیرې څه وینو، افغانستان کې هر هغه کس چې د نظام پر وړاندې کله ژغ پورته کړی یا هلته خلک راولاړ سوي ټکولي، دا که د امیر امان الله خان د واکمنۍ څخه یې ونیسي او بیا د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال د سردار داود خان دغسې د خلق دیموکراتیک ګوند او د دې سر ترڅنګ جمهوریت پر وخت اوس طالبان د دغه سکرونو مخه نیول چې دی هغه داسي چې باید خلک ونه زورول سي، ونه وهل سي، ونه ټکول سي، مسلکی کسان ته اړتیا سته. زه فکر کوم چې لا اوس هم تاسو وګورئ د طالبان په دغو لیکو کې تر اوسه هغه سي مسلکی کسان چې هغوی د بشري حقونه تر ډېر پر وپېژني او د بشري حقونو د کنونسین په اړه باندې خبرې وکړي، هغوی له په دې اړه باندې تر اوسه پورې نه پوهېږي. او دا کسان مسلکي نه دي چې دغسې برخورد کوي له خلکو سره.
یو خو مسلکي نه دي، بله خبر دا ده چې د طالبانو نظام د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی نه پرېږدي چې اته غږ هم پورته کړم. مثلا همدا اوس د نجونو لپاره ښوونځی نشته، د ښځو لپاره کار نشته، ځوانانو باندې بیلا بیل بندیزونه وزکایي چې پرې ورسته کې یو موضوع دره چې سری خولې ته نه پریدي سری خولې به بسار کې دوه مسایل ته نه پریدي فکر نه کوي چې دوی هر څل خلکو اخیستې دي دوی اوس غاک پروتوکول ته هم نه پریږدي دوی فکر کوي چې خلک لارینو نه کا اعتراض وکړو دنیا نه خبرېږي چې موږ څه کوو فکر نه کوي چې دوی یعنی دوی خپل وړو کې شګه ده ځکه چې کوي
الله یې خو کسان مسلکي نه دي او بل دغه سکړنی چې دي د بشر زد کړنی دي او زه فکر کوم چې دومره بندیزونه پایو چا باندې وځ کول د دې معنی ورکړي لکه یو څوک چې زندان کې اچول کیږي او دا شن نه دی تر یو سره خپل وګوري او یو چا تورتوي چې شو پتا باندې دا بندیزونه وزدي نو دوی خپل غوښتنه کوي چې نړیوال ملنه دي په موږ باندې بندیزونه لري کړی هغه بندیزونه چې دوی پر سفرونو باندې و ولې دوی غوښتنه کول خو علت دا و چې د یو انسان تقاضا دا کوي چې سړی باید آزاد وګرځي نو دوی باید هم خپل پر ملت باندې رحم وکړي او دغه بندیزونه چې دي هغه لري کړی او خلکو ته اجازه ورکړي چې ونسي ژغ پورته کړي خو لی خلکو چې خلک ژغ پورته کړي هغه درته وایي چې راس یو سات وروسته باید راوغوښتل شي ولایتي ادارو کې له هغوی سره خبرې وسي او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وسي که چیرې دا کار نه کېږي زه فکر کوم چې دغسې کړنې به ښه پایلې ونه لري که تاسو وګورئ چې تیرو حکومتونو هم دغسې کارونه کړي وه او د ټول نظام هم دغسې سړی یو ګیروګان ونیسي د ګیروګان غوندې نیول د خلکو دا اصلا ستونزې پېښوي په ټولنه کې او نو د دغسې ستونزو دپاره باید سړی وار د مخه ګام پورته کړي او د دغسې کړنو مخه باید ونیول سي.
بله د افغانستان په اوسني وضعیت خو خبرې وکړې او دا چې لاریون ته اعتراض ته خلک نه پرېښودل کېږي د دې زیانونه مو هم بیان کړل راځو اوس دې ته که چیرې په افغانستان کې هر سړي کولی شوای چې خپل غږ پورته کړي دې به څومره ښېګڼې درلودلې له یوه اړخه خپل خلکو ته چې دوی به روانن ارامه و چې دا لکه کوم څه نه لرم زه یې غواړم زه یې غوښتلی سم مثبت اړخونه یې کوم دي که یو څوک وکولی شي خپل غږ پورته کړي
ښه وګورئ سالم من یوکه پر ټولو خلکو باندې دغسې چې دی هغه په ټولنه کې وه اصلاح رامنځته کوي که چیرې سړی نیوکې کوي او هغوی ته حکومتونه غوږ نیسي زه فکر کوم چې دا په نظام کې اصلاح رامنځته کوي او دا ټولنه یا دغه ملت چې دی دا حکومتونه خپل زړونو ته نږدې کوي خلک په یو نظام باندې باور لري که چیرې یو څوک دغسې د دوی نیوکو ته غوږ ونیسي او لاریونو ته اجازه ورکړي هغوی ته ورته وایي چې تاسې آزاد یاست هر څه چې کوئ خو ولې یو چوکاټ یا د یو اصولو په رامنځته کېدلو سره تر سمه هلته هغه یو څه ترسره کړي زه فکر کوم چې دا تر ټولو ښه لاره ده او دا به په هیواد کې دغه شته ستونزې چې اوسته خلک فرار کوي خلک تیښته اړ کېږي خلک کډوالی کوي مثلا خلک اړ دي چې په یو نامه بل نامه باندې پر ټولنیز پاڼو باندې داسې لیکنې کوي دا هغې مخه به ونیول سي او دا خلک به ټول همدلته پاته سي ښه بالاخره که تاسې ولیدل چې راپور خپور شو چې تیرې څو میاشتو کې یوازې 10,000 کسان له افغانستان څخه فرار کړي وو او دا تر ټولو لویه شمېره وه نو دغه فرار به تر څومره وخته پورې بالاخره دا د افغانستان 30 میلیونه نفوس باید ټول فرار وکړي او لاس یو بل هیواد ته نه تر هغې ټولو ښه خبر دا ده چې سړی د هغې حل لاره ولټوي او د خلکو دغه ستونزه د پام ورواړي تر څو پورې خلک په خپل هیواد کې پاته سي دغه تر ټولو ښه خبره
ده. د خو هغه زیان څه چې عامو خلکو ته رسېږي چې کله دوی حقونه اخیستل کېږي دوی مجبوره دي چې وطن پرېږدي پردیسۍ ته مخه کړي یو هیواد ته څه تاوان لري چې د هیواد وګړي دې ته نه پرېښودل کېږي چې اعتراض وکړي لاریون وکړي مظاهره وکړي غږ پورته کړي دې ته نه پرېښودل کېږي او دوی بیا بالاخره یا چوپ کېږي په هیواد کې پاتې کېږي یا هیواد پرېږدي مملکت د هیواد په ساته د مملکت په ساته څومره زیان دی
دا زیانونه دا دي چې ګور قدرونه چې دی په ټولنه کې خپل ځان نه ویني او بل اخر هغه اړکیږي چې ولار سي او بل خواته د مسلکی کسانو تشره مستکیږي د دې سره ترڅنګ دا کړنی چې دی دا د ملت او دولت تر مابند یو وطن رامنځته کوي درېمه خبره دا ده چې خلک له نور هم زدیت اخلي او هغه پوهیږي چې ولې حکومت مر سره داسې کوي نو هغه بل مقابل نورو دغه سي پښته مخه کوي چې تر څو پرې هغه په ټولنه کې ستونزې رامنځته کوي خصوصا دا دغه سي کارونه د جنایي پښ ډیرواله رامنځته کوي د دې سر ترڅنګ د ملت او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کوي خلک پر خپل حکومت باور نه کوي او هغه د بدیل لارې په لټه کې وي نو د ټولو ښه خبره دا ده چې د غسلونو ستاسو حل لاره
ولټول شي.
هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې دي او دوی نشي کولی خپل غږ پورته کړي، او دوی ته به څه ویل ولرو، څه وکړي چې هغه ډېر زیات فشار د دوی په اعصابو باندې دوی په روحیه باندې رانسي؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید اول ځل دغه ځوانان منسجم سي، خلک منسجم سي، خبرې وکړي، ولاړ سي د خپل نږدې ولایتي ادارې سره، د خپل ولسوالۍ له ادارې سره، د هغوی سره خبرې وکړي، دغه هر ستونزو ته د پایټکه کېښودل شي. که چیرې بیا هم په دې باندې بندیزونه وي، تر ټولو ښه خبره دا ده چې ځوانان دې یو څه ولیکي او له ځان سره دې وساتي. تا دې اند کتاب په بڼه هم لیکلی سي، سړی خپرولی سي، د یو جردې په ډول باندې هم لیکلی سي، خپرولی سي، پر ټولنیزو پاڼو باندې هم یو څه لیکلی سي، خو ولې په مستعارو نومونو نه، صحیح دې ولیکل سي او ورته ویل سي چې په دغه دغه برخه کې سم انتقاد وکړي چې دغه ستونزې ستا او د دې مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې دا تر ټولو غوره لاره ده. ښه خبره دا ده چې زغم ولري په ځینو حالاتو کې، تر څو پورې دغه ستونزې چې دي هغه هضم کړي او دغه لپاره یو حل لاره ولټوي، دا به تر ټولو ښه خبره وي.
اگر موږ تاسې ګورو چې په افغانستان کې د غږ پورته کولو ټولې لارې تړل شوي دي، جادو ته نشي راوتای، لارو ته نشي راوتلی. که دوی لیکلم کوي په سوشل میډیا خپرېږي، کله چې حاکم نظام خبرېږي ورځي بندي کوي، چې همدغه اوس هغه کسان چې اروپا او امریکا او کاناډا ته راغلي، دوی وایي چې مثلا کله یې لاریون وکړه څه رقم وهل سول، چې د لاریون بڼې ته تغییر ورکړه د سوشل میډیا له لارې، بیا هم دوی پیدا کړله په یو نوه ټولې لارې په دوی باندې بندې دي. په داسې وضعیت کې به موږ د افغانستان خلکو ته څه ویل ولرو؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې په صحیح اکاونټ او په هغې باندې هر څه که یو شی ولیکل سي، چې په د طنز په شکل باندې تر ټولو ښه خبره ده، په طنزي شکلونه ولیکل سي، مستقیم ځینې مشورې ورکول سي، ځینو ستونزو ته مخامخ یادونه وسي. امید لرم چې شاید هغه هلته چې کوم کسان دي هغوی دا هضم کړي، خو ولې دریو کلونو کې دغه کسان تاسو وګورو چې هغوی کلونه کلونه جګړه کړې، اوس راغلي هلته حکومتونه کوي، او که ته هغه باندې مستقیم ځینې نقد کوې، ځینې تورن لګوي او هغه په تا باندې هم کوي چې درته وایي چې او تا خو دا کار کوي، تا دا کوي، تا دا کوي. دلته د وخت په تېرېدو سره شایي هغوی هم پوه سي چې خلک څه غواړي. خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې د خلکو منسجم کېدل او هلته د ولایتي ادارې سره خبرې کول، دا تر ټولو ښه لاره.
کله یو څوک خپل حق غواړي، بیا نیول کېږي او بندي کېږي او په زندان کې بد وضعیت سره کېږي، مثلا وهل کېږي، که زنانه وي د دوی عزت دو مسایل ته تاوان رسېږي، شرعي اړخه، له انساني اړخه، له بشري اړخه، دا څومره ظلم دی.
تاسو وګورئ، انسان اشرف المخلوقات دی او الله جل جلاله ویلي چې ما انسان چې دی اشرف المخلوقات پیدا کړی، او دا غا درناوی باید وسي. بل خبر دادا چې تاسو وګورئ، کرامت د انسان چې دی هغه باید خوندي وي، او دغه لپاره باید توهین ونه سي ټول انسانان په یو شان. مهمه خبر دادا که ښځې یې او که نارینه یې، ځوانانی د هغوی ټولې ستونزې باید واورېدل سي، هغوی ته باید درناوی وسي، او هیڅکله باید هغه تحقیر توهین ونه ډبول سي. آن تر دې چې تاسو وګورئ په اسلام کې ښځو ته ډېر درناوی سوی، د ښځو دپاره تر ټولو مهمه دا ده چې باید درناوی وسي، په هغې باندې لاس پورته کول. زه فکر کوم چې دا به هم د انساني اړخه او هم د بشري اړخه او هم د اسلام له نظره ښه نه وي.
په آخر کې راځو دې ته، بیا یو ځل د اعتراض کول، لاریون کول، غږ پورته کول او په ارزښت باندې خبرې کول، او حاکم نظام ته به څه ولرو چې پرېږدي خلک خپل غږ پورته کړي؟
تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو سالم انتقاد ته باید حکومتونه غوږ ونیسي، او هغوی ته وخت ورکول دي تر څو پرې خلک انتقاد وکړي، څه وکړی سي خلک د دغسې انتقادونو له لارې خپل نظم له دولتونو سره شریک کړي، او هغه څه چې په ټولنه کې کوم ناخوالې لیدل کېږي د هغې مخه ونیول سي. حکومتونه هلته بدل شوي او نور څوک راغلي. زه فکر کوم چې حکومتونه یا د حکومت هغه چارواکي چې کوم کسان دي، هغوی باید دې لپاره کار وکړي او خلکو ته وخت ورکړي، د خلکو شاغ واوري، دا تر ټولو ښه لاره ده. او تاسو وګور کله چې یو څوک د یو چا ږغ ونه اوري، حوصله ونه لري، دا هر څه چې کله حوصله ختمیږي، او بیا ځینې وختونه که ستونزې ډېریږي په ټولنه کې، نو دا هر څه اوبه لاهو کوي او بیا له منځه وړي، بیا به نه خلک وي او نه به دا حکومتونه وي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې. سلامات اوسئ.
ډېره مننه.
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د اعتراض او لاریون په حق باندې خبرې وشولې او لمون سره په خبرونه کې میلمه و په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفات الله زاهدي تربیه پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری.
Oh,